په کابل کې د امریکا سفیر وایي داسې هیڅ پوښتنه نه مطرح کیږي چې طالبان د بن په دوهم کانفرنس کې ګډون وکړي. ایساف ځواکونه وایي چې په خوست کې د حقانی شبکې یو مهم قومندان نیولی دی، او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو په تیره اونۍ کې لسګونه وسلوال مخالفان او قاچاق کوونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د بن دوهم کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، او په دې کانفرنس کې به د لسګونو هیوادونو استازي برخه واخلي. راین کراکر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د بن په دوهم کانفرنس کې به نوي تنه د بهرنیو چارو وزیران، د مدني ټولنو او افغانستان استازي برخه واخلي. ښاغلی کراکر څرګنده کړه چې وسلوال مخالفان به د بن په کانفرنس کې برخه وانخلي.
Participation of the Taliban in the Bonn conference, I think that is absolutely
دای وای هڅه د سپختنه نه مطرح کیږي چې طالبان د بن په دوهم کانفرنس کې برخه واخلي. په دې کانفرنس کې افغان دولت ګډون کوي او مشري هم د افغان دولت لخوا کیږي. ایساف یا نړیوال سولساتی زواکونه وایي چې تیر ورځ د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د حقانی ډلې یو مهم قومندان نیولی دی. ایساف زواکونه په کابل کې په یو خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې د قومندان په پکتیا ولایت کې د حقانی ډلې د عملیاتي چارو مرستیال و. په اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې تیر ورځ په کندهار، هلمند او پکتیا ولایتونو کې هم یو شمېر وسلوال مخالفان د افغان او بهرنیو زواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي سرحدي پولیسو په تیرو څو اونیو کې 15 مشکوک مخالفین او قاچاق وړونکي نیولي دي. د کندهار د دریم نمبر سرحدي زون قومندان تفسیر خان خوګیانی د دغو کسانو نیول کېدل د سرحدي پولیسو لاسراوړنه و بلله، او وی ویل چې په دوی کې د وسلوالو مخالفینو ځینې قومندانان هم شامل دي. له همدې ولایت نه په یو بل خبر کې راغلی چې د ملي اردو 1400 سرتیري له عملی او نظري زده کړې وروسته نن له 215 اتل قول اردو څخه فارغ شول. دغه قول اردو قومندان جنرال عبدالحمید وای دغه 1400 کسان به په کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو کې ځای پر ځای شي. او د خوست امنیتي چارواکي وای د خوست ګردیز په لوی لار د نادر شاه کوټ په سیمه کې ترافیکی پیخه اته کسه وبجل او نوریه ټپیان کړل. د خوست امنیه قومندان ملپاسوال سردار محمد صافی ازادي رادیو ته وویل پیخه د فلاین کوچ او هینو ډوله موټر د ټکر له عمله شوی چې د هینو موټر چلوونکی لسیمه نه تښتیدلی دی. بلور د ننګرهار چارواکي وایي نن له غرمې مخکې د تورخم جلال آباد په لویه لاره د مرسیډیز او ټانکر ترمنځ ټکر کې 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي خودل شوې ده. د اوتر دې مهاله د افغانستان خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو ځپل او په دې هیواد کې د حکومت له لوري د بشري حقونو تر پښو لاندې کول وخندل. امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ یو اعلامیه تصویب کړه چې پکې ویل شوي دي چې د سوریه حکومت له بشري حقونو په پراخه پیمانه تیری کړی او د ملکي خلکو پر ضد له پوځي ځواکه کار اخیستی دی. په بیان کې دا غوښتنه شوې ده چې تیری کوونکو ته دې سزا ورکړل شي. د امنیت شورا اعلامیه باید د دې شورا ټول 15 غړي هیوادونه تایید کړي، خو لبنان چې د سوریه ګاونډی دی له دې اعلامیه سره یې مخالفت وکړ. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د دې اعلامیه هرکلی وکړ او ویې ویل چې په سوریه کې د وینو د بهېدو رپورټ په وروستیو کې حیرانوونکی دی.
I welcome the presidential statement adopted by the Security Council today.
زه د مشرتابه د بیان هر کله کوم چې نن امنیت شورا ومانه او ښکاره پیغام نړیوالې ټولنې ته ورساوه. نړی په سوریه کې د خرابې وضع شاهد ده او ژور اندیشنه ورته لري. خو د تیرو څو ورځو پیښې یو مخ وحشیانه او حیرانوونکې دي. یو ځل بیا زه له ولسمشر بشار الاسد او د سوریې له چارواکو غواړم چې ژر تر ژره له ټولو تیریو لاس واخلي. د ملګرو ملتو دا اعلامیه په داسې وخت کې ومنل شوه چې رپورټونه خپاره شول چې سوریایي ټانکونو او پوځیانو د حما په ښار کې د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. له یکشنبې را په دې خوا دا ښار سوریایي ځواکونو محاصره کړی دی. په دې مودې کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 100 تنه به وژل شوي وي. د مصر د کورنیو چارو د پخواني وزیر حبیب العدلی او د شپږو جکپوریو پولیس افسرانو محاکمه نن په قاهره کې بیا پیل شوه. دا محاکمه یو ورځ وروسته تر دې پیل شوه چې د مصر د لری کړای شوی ولسمشر حسنی مبارک تاریخي محاکمه هم په همدې ښار کې پیل شوې وه. مبارک العدلی او د غشپش پولیس افسران تورن شوی دی چې په فبروري کې د هغو مظاهره کوونکو د وچلو امر ورکړی و چې د حکومت پر ضد لاریون کاوه. دغه کسان که خپل جرم ومني نو د مرګ سزا به ورکړل شي. د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې محکمې ته د مبارک تر څنګ د هغه دوه زامن هم حاضر شوي وو. پر هغوی د اداري فساد تورونه لګول شوي دي. حسن مبارک به د اګست په 15مه بیا محاکمې ته ورځي. ترکیه نن نوی لوی درسیس او د پلیو هوایی او سمندري ځواکونو نوي قمندانان وټاکل. په دې توګه د هغو څلورو قمندانانو ځای ډک شو چې تېره اونۍ یې استعفا ورکړې وه. دغه څلور تنو له حکومت سره د مخالفت له امله استعفاوې ورکړې وې. ولسمشر عبدالله ګل د پوځ د عالي شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې دغه نوي کسان معرفي کړل. جنرال نجد توزال چې پخوا د ژاندارم مشر و د ترکیې د پوځ لوی درستیز وټاکل شو. دغه پوځ د ناټو په ځواکونو کې دوهم ستر پوځ دی. تېره اونۍ د ترکیې لوی درستیز د سمندري ځواکونو هوایي ځواک او پلیو پوځیانو قمندانانو یو ځای استعفا ورکړه. دغو افسرانو ځکه استعفا ورکړه چې په سلګونو افسران د صدراعظم رجب طیب اردوان د حکومت چې اسلامي ریښې لري د راپرځولو په تور نیول شوي دي او محاکمه کیږي. په جاپان کې درې جګپوړي چارواکي د زلزلې او څونامي له امله د فوکوشیما د دایچي اتومي بټۍ په تړاو له کارونو ګوښه کړای شول. د جاپان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر بنری کیادا وویل د جاپان د انرژي د ادارې مشر، د اتومي او صنعتي سلامتیا د ادارې مشر او د سوداګرۍ د وزارت مرستیال برطرفه شول. د مارچ په 11مه زلزلې او بیا څونامي د جاپان په فوکوشیما کې د چرنوبل له پیښې وروسته د نړۍ تر ټولو بده اتومي پیښه رامنځته کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن 50 کلن شو. د چهارشنبې په ورځ په شیکاګو کې د 2012 کال لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزې په لړ کې د پیسو د راټولولو د هڅو پر مهال له جمهوري غوښتونکو سره د امریکا د پورونو د حد د ستونزې او نورو ګواښونو په اړه چې په تېرو 2.5 کلونو کې په دفتر کې ورسره مخامخ شوی دی وویل: موږ پوهیږو چې لا هم د اقتصاد په برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته. زه هیله لرم چې بل ځل د ځان له ځپلو وژغورل شو، داسې لکه چې موږ په تیرو دوو اونیو کې ورته کتل، ځکه چې موږ دغو چریکي لوبو ته وخت نه لرو. موږ ډیر کار په کار دی چې ویې کړو. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف د نړۍ په مشرانو کې لومړی کس و چې باراک اوباما ته یې د هغه د 50 کلنۍ د کلیزې د مبارکۍ د چهارشنبې په ورځ په ټیلیفون ورکړه. چارواکي وایي چې باراک اوباما غواړي نن په سپینه ماڼۍ کې له خپلو دوستانو او کورنۍ سره د خپلې 50 کلنۍ کلیزه ولمانځي. اټکل کېږي چې نن به په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک یا ای سی بی د تګلارې په میاشتنۍ غونډه کې د ایروزون هیوادو د پورونو د بحران مسله د بحث په سر کې وي. ایټالیا او اسپانیا ته د پورونو مسلې دا ویره پیدا کړې ده چې دغه دوه هیوادونه چې په 12 ایروزون هیوادو کې دریم او څلورم پیاوړی اقتصاد لري شي د یونان، آیرلند او پرتګال په څیر په نړیواله کچه مالي ضمانت ته اړتیا پیدا کړي. د اروپا کمیسیون د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو دا مسله د شورې اندیشنې وړ وګڼله. اوس هم ستاسو پام د ازادي په سپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راګرځوم.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج آزادی.
درنو قدرمنو دوستانو د خبرونه دوهم برخه ته خراغلاست. که خبرونه مې تعقیب کړی، د لومړۍ برخه د بحث موضوع د افغانستان ترانزیتی لارې وی چې خاغله ډاکټر انور حق هدي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر زموږ ملمو. د خبرونه په دوهم برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط بحث کیږي. محترم ملمانه دی په سټډیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی خاغله مولوی ارسلا رحمانی او د سیاسي مسلو کارپو خاغله محمد اسحاق اتمر. دغه راز د ولسی جرګې غړی محترمه هما سلطانی هم له موږ سره د ټلیفون په لیکه ده.
بله، به تمام میمانه عزیز احترامات تقدیم است. به استودیو خوش آمدین و کسایی که از طریق تلفون به ما تماس دارن برنامه میگیم تشکر و خوش آمدین. خب آقای الکوزه، چطور میشه که سوال اول از محترمه سلطانی بپرسیم و در یه آخر قسمی که خبر دادن امروز نیویورک تایمز هم یک مقاله چاپ کرده، دایی میگن که طرف طالبان علاقه مندی نشان میتن، اگر مستقیم هم نگوین غیر مستقیم به صلح و مذاکره و اینا و آماده گی خود نشان میتن، منتها علنی یک چیز نمیشه. از او خاطر محترم سلطانی، ادعای شما رو ما چند بار نشر کردیم، منتها هنوزم کسی چندان به ادعای شما باور ندارن. بفرمایید.
بله، تشکر. سلام عرض می‌دارم خدمت شما، مهمانای عزیز و شنونده های عزیز رادیو. بله، قسمی که قبلا هم شما از طریق رسانه ها، از طریق پارلمان و از هر جایی که ما مثلا صدای ما رسیده برای مربوط برای جهان، برای حکومت افغانستان، برای پارلمان افغانستان و برای ناتو، برای کسایی که درگیر هستند در منازع افغانستان و به نام ازی آمدن که صلح می خواهیم در افغانستان، ما پیام مستقیم آقای ملا محمد عمر خون یا آقای ملا محمد عمر مجاهد رهبر تحریک طالبان را برای مردم افغانستان، برای زنا، برای همشون رساندیم. با خود آقای کرزی در یک ملاقات، در یک مذاکره دو ماه که تقریبا دو ماه طول کشیده و 11 بار ما سر میز مذاکره نشستیم، بارهایی را برشان گفتیم که آقای منا اینجا هستن و حتی توافقی که صورت گرفت بین ما اونا به خاطر تدبیر یک کنفرانس مطبوعاتی و اعلان موضوع طریق کنفرانس مطبوعاتی، ما مکتوب های بین آقای کرزی و آقای ملا محمد عمر رد و بدل شد که دو کرزی دو مکتوب ها همه چیز آقای ملا عمر واضح نشته کردن، واضح گفتن که ما با میدون اصلا صلاحیت داریم من حیث مسلح و طرحی که ما بر از ما داده بودیم پای طرح ما امضا کردن و را قبول کردن و در تطبیق از ما را گفتن که در صورت که تطبیق شود ما به صلح آماده هستیم و پیامشان را معلوم. اما متاسفانه به قول خود شما تا به حال هیچ کس از نه از اعضای حکومت، نه از پارلمان افغانستان و نه از جامعه جهانی، هیچ کسی به این موضوع توجه خاص ندادن.
بله،
حتی ما با آقای کرزی با
ولی محترم سلطانی بخنه غوړم ستاسو په نظر دلیل څه شره؟ ولی ولی جمهور رئیس کرزی او د سولې علي شورا او د خلکو ولی جدیت نه دی خوده ستاسو په نظر؟
به نظر خود ما، خب ما فکر میکنم که اصلا در افغانستان هر کسی که ندای صلح را میداده، به شمول آقای کرزی که رئیس جمهور افغانستان است و نیروهای ناتو برابری ایالات متحده آمریکا و پارلمان افغانستان و هر کسی که دستن در کار بوده و هر شورای عالی صلح افغانستان، همه از اینا کسایی که به خاطر صلح صدا میکده، صلح از اینا صدای از اینا یک صدای دروغین بوده، در حقیقت فریب بوده که مردم افغانستان فریب میداده. و من فکر میکنم این موضوعات از اینکه مثلا یک زن است یا نامجعلی است یا هر گپ دیگه که اینا زدن، یا مثلا چطور امکان داره که ملا عمر با یک زن کنار بیایه او را بالا از اعتماد کنه، اینا گپایی هستن که کلگیشان گپای جدا هستن. ولی حقیقت همی است که به نظر خود ما هیچ کسی در افغانستان صلح نمیخواه، به خاطر از اینکه همی کسایی که امروز صدای صلح را بالا کردن، اینا به نحو از آنها بنابر تجارب خود ما، بنابر فکر شخصی خود ما، بهترین فرصت شدی بر مردم افغانستان و بر جهان هم ثابت شوه که در حقیقت در این همی جنگی که فعلا در افغانستان وجود داره و مردم بدبخت ما رو شب و روز کشته میشه و از این قربانی جنگ میشه، در حقیقت منافع از اینا در اینجا نهفته است.
بله.
منافع شخصیشان،
خب
منافع
خانوادگیشان. بله محترم سلطانی صاحب، بله فعلا شما تشکر، شما بازم نوبت برتان میدیم. مولوی صاحب ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح هم تشریف دارن، نظر از اونا رو در مورد بیانات شما و ادعای شما بشنویم.
بله مولوی صاحب مهربانی، خراغلاص صاحب
خوش آمدید. مولوی صاحب
ستوری مس خیر سلامت.
مولوی صاحب څنګه چل لاله محترم سلطانی خبرم واوریدلې او دا خبره وی ډیره جدی دي چې مولوی صاحب ملا عمر آمادگی خود لیدا او دا خبره ډیره جدی شوې دي. سم
دا خبره غتر دی په ریاله لري تاسو دې نه پښتنه کوي نور مطبوعات هم کوي په دې لسی جرګه پمندس کې هم وسوي دا چې وی او ته ملا عمر راوسته دا تاسو پښتنه دې نه کوي بیا په عین حال کې دا صورت پښتن داسې وی دی چې هغه لکه یو استهزا او یو مسخره کول. زه دغه مسایل څه ضرور ده چې دینه پښتنه وکړي یا موږ ته یې ستاسو کې وایي که ملا صاحب محمد عمر مجاهد راوستئ هم تاسې معلومات ځینې وکړي دلایل وغواړئ که نه یې راوستئ دې ته به زه ضرورت نه وي چې موږ په دې کې دې د شاعر د شعر ترجمه د ده په ناس کې دا دې دغه راز ده که سر ده که
مولوی صاحب محترم
ملا عمر خبر
مولوی صاحب محترم خبره خو صحیح ده ستاسو چې هغه په دې پورې اړه لري چې تر کومه حده پورې به دا خبرې مخته لاړ شي ولې د سولې د عالي شورا لومړنی مسؤلیت هم خلکو ته هم ملت ته هم دولت ته هم خدای ته دا ده چې د سولې لپاره صادقانه کار وکړي ستاسو مسؤلیت همدا ده چې څومره چې په وس کې پورې د افغانستان د کشاله حل کوي او دا کمیسیون د سولې عالي شورا همدغه د مقصد لپاره جوړه شوې ده ولې خلک داسې وایي چې دا شورا دومره علاقهمندي نه ښیي په دې ارتباط داسې یو مهمه مسله تاسو تر اوسه پورې کوم عکس العمل ښودلی چې آیا دا خبره رښتیا ده نه ده آیا مثال تاسو په دې ارتباط باندې خپل نظر څرګند کړی ده چې د سولې لپاره واقعا داسې هلې ځلې موجودې دي که نه دي صاحب ستاسو په دې دومره وخت کې چې د سولې عالي شورا جوړه شوې ده تاسو تر اوسه پورې کوم کار داسې جدي کار کړی ده چې هغه د طالبان دې سره راټول کړي او یو میز ته دې سره کښېني او دغه ستونزه دې حل کړي صاحب خلک وایي چې علاقهمندي نشته ده صاحب
نو ما بیا هسی عرض کوم چې د خلکو به خپل نظر وي د هر چا څومره معلومات به لري څومره به دوی خبر وي د عالي شورا د صلح د اجراعاتو نه د کولو نه زه وایم عالي شورا د صلح خپله طرز العمل لري خپل داخلي وظایف لري د هغو مطابق کار کوي هغه د عالي شورا کار د له ګاونډیانو سره یې کوي ایران ته سفر کوي پاکستان ته یې کوي لری له ګاونډیانو اسلامي ملکو سره ګوري ترکیه ته ځي ترکمنستان ته ځي غیر اسلامي ملکو له هند سره خبرې کوي زه وایم هغه خپل کار لري خپل کار به کوي سعودي عرب سره کوي د نورو ملکو سره چې حکومت موثر دي طالب مخالفینو سره کار لري راغله مسله دي د عالي شورا د صلح وظیفه نه ده چې یو نهاد یا یو شخص دعوه وکړي چې زه له ملا محمد عمر سره جوړ راغلی یم یا خبرې کوم په بیا ډېره ښه نیکه خبره ده ودي کې هر څوک چې کوي هر افغان حق لري چې له ملا صاحب محمد عمر مجاهد سره خبرې کولی شي ودي کې نور مخالفینو سره حکمتیار صاحب سره هر چا سره کولی شي یعنې هغه کوم معنی او مشکل نهشته اما د عالي شورا د صلح دا وظیفه نه ده چې تور سپینه وکړي چې دا رښتیا وایي که دروغ وایي دا معقول ده که غیر معقول ده موږ دا فکر کوو که چا اوس دغه خور وویل هما چې د ما مشکل دا ده چې نور څوک خلاص نه کوي ما هم نه پرېږدي دې کار موږ یوایي چې دغه کړه وړه دي ملا محمد عمر چې موږ په مخکې ده په وخت حکومت کې لیدلي وو یا د ده طبیعت یا د ده سلیقه یا د ده کړه وړه چې له خپلو وزیرانو سره یې نه کتل بیا په دې وخت کې چې په ده په سر باندې لس میلیونه ډالر جایزه ایښې شوې ده چې که چا ژوندی ونیو یا چا مړ که په دې وخت کې د څومره اعتماد او باور کوي چې ولایاتو د افغانستان ته راځي یو دوه کسه پې خبرېږي او یا راځي کابل ته همدغسې مشایل دي مسایل مشکلات یې هغوی حل کېدای شي هغوی نه باید وویل شي تاسې اسناد راوړئ اوس خو داسې وسایل دي صوت یې ونیسئ عکس یې واخلئ موبایل کې واخلئ دغسې واخلئ نور یعنې زه کېدلی شي چې له هغو نه داسې پښتانه وسي او دې ته ضرورت نشته چې هغه په غاړه کې بل چا ته ورولوژي یا هغه
مولوی صاحب مولوی صاحب وبخی صاحب بخښنه ډېره غواړم تاسو ته په پوره احترام ستاسو وظیفه ده چې د کرزي صاحب ته ټلیفون وکړئ چې محترمه هما سلطانی دغسې ادا کوي یا داسې خبره کوي چې د تاسو سره یولس ځلې د دوی د وینا په اساس باندې کتلي دي د ملا عمر په ارتباط باندې نو دا به مشکل کاری چې هغه وایي چې هو یا نه یعنې داسې یو اطمینان تاسو نه شي اخیستلی صاحب
نو اول خو د موږ وظیفه مه عرض وکړي چې دا وظیفه د موږ نه ده چې چا تورې سپینې وکړو موږ له کرزي صاحب سره هر وخت په تماس کې هر پروګرام چې جوړېږي
دا پوښتنه ترې نه ده کړې صاحب
پروګرام یې او نو دا خبره خو تاسې مروي بیا چې تاسې ځینې وکړئ کولی شي چې دوی د هغه نه تاسو ته هم جواب درکړ شي هغوی ردوي هغوی نه کوي هغوی دا جعلي ده دغه انظام جعلي ده د مکتوب هم نه منو هغه خو تاسو ته هم پته ده
حیرت مر صاحب ستاسو نظر به واخلو بخی صاحب
تشکر غواړم خپل سلامونه تاسو ته نظر صاحب ته مولوی صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته تقدیم کوم تاسو وګورئ که موږ سابقه د ملا صاحب وګورو ملا صاحب یو مصمم سړی و یا په سابقه کې بیا همدغسې د طالبانو په تحریک کې امریکایانو د طالبانو تحریک سره په دې وروستیو کې چې کوم مشکلات درلودل ملا صاحب هغه مشکلات یې وګالل تر دې حده پورې حاضر شو چې د هغه حکومت سقوط شي خو هغه خپل د فیصلې نه یا خپل د تصمیم نه دی ونه ګرځېده. همدغسې تاسې که وګورئ په 2001 کال کې کله چې ډاکتر انیف د طالبانو نطاق په جلال آباد کې ونیول شو، هغه ویلي چې ملا صاحب محمد عمر په کویټه کې موجود دی. په 2009 کال کې جنرال پیتریس دا خبره وکړه چې که موږ هر ځای کې ملا صاحب پیدا کړو نو موږ به په هغه باندې عملیات وکړو، هغه به له منځه ویسو. د هغه نه وروسته ملا صاحب د کویټې نه تقریبا لادرکه دی، او په دې وروستیو کې کله چې د ایبټ آباد عملیات ترسره شول، هغه تاسې به اورېدلي په مطبوعاتو کې چې یو ځل داسې وویل شو چې قبایلي سیمو ته راغی، بل داسې وویل شو چې دا مسله هم تقریبا رد شو چې دی وژل شوی دی، او بالاخره لادرکه شو. خبره داسې ده چې زه داسې فکر کوم په هر نوع صلح کې ملا محمد عمر اصلی اړخ دی. تاسې که پاکستان کې وګورئ، همدغه اوس د حقانی شبکه مثلا د حکمتیار ډلې، همداسې نورې مخالفې ډلې چې دي، د طالبانو مختلفې ډلې چې دي، د کویټې شورا دی، نور شوراګانې دي، په دې ټولو کې برازندګي د ملا صاحب محمد عمر دی. او توافق هم داسې دی چې که تر څو دی د سولې پروسې سره هغه مذاکراتو ته رامات نه شي، نور هر ډلې چې د افغانستان دولت یا ناټو یا امریکانو سره مذاکره کوي، هغه به دومره موثر نه وي. بل خبره دا ده چې دغه شرایط چې طالبانو یا ملا صاحب د افغانستان حکومت دپاره وړاندې کړی، تر اوسه پورې خو موږ داسې عمل کې یا داسې په راډیو کې یا په داسې یو ابلاغیه یا اعلامه کې د طالبانو خود دخوانه داسې شی نه دی لیدلی چې هغوی وایي چې درست دی موږ په دې مذاکراتو ته به راشو، یا حداقل موږ به مذاکراتو ته کینو. هغه مشترک ټکي تر اوسه پورې نامعلوم نه دي. د بلې خوانه د هغوی غوښتنې دا دي چې د هغوی غوښتنې بیلې دي. یعنې دغه حرکت چې هغوی پیل کړی چې موږ بهرني قوتونه باید دې ځینه وځي، د افغانستان حکومت د لنګ شي، دلته د اسلامي شریعت نافذ شي، نو دغه هغه غوښتنې دي چې زه په دې اند باور نه یم چې ملا صاحب محمد عمر د افغانستان ته راغلی وي او داسې چا سره دې په شخصي توګه ملاقات کړی، که د شخص په حیث دا ونیسو د هغه بیا داسې کوم اهمیت هم نه دی، چون هر څوک سره که دی د شخص په حیث ملاقات کوي او هغه سره توافق کوي، زه فکر نه کوم که هغه دومره ګټور او سودمند به وي. خو که دا د یو تنظیم او د یو جریان او د اپوزیسیون په حیث راځي، نو هلته نور کسان هم شته. زما ویره په دې کې دی چې داسې نه شي چې د ګاونډي استخبارات دغه سند په افغانانو باندې ومني او وروسته به نړۍ ته وایي چې ګورئ تاسې چې ملا صاحب محمد عمر پسې ګرځئ، ملا صاحب محمد عمر داخل د افغانستان کې دی، د افغانستان د پارلمان وکیل دا خبره کوي چې ملا صاحب دلته دی. نو زه لږ ذره د دې خبره نه ډار لرم چې دغسې یو توتیانی د افغانستان د حکومت پر ضد باندې، د افغانستان د ولس پر ضد باندې. خو دلته زمونږ امید او ارزو د دولتي چارواکو د امنیتي قوتونو څخه دا دی چې دا خبره باید سپینه کړي. دا د افغانستان د ولس حق دی چې د باندې وپوهېږي چې واقعا یو وکیل د پارلمان دغه خبره چې کوي دا رښتیا دی او که دا دروغ دی. که رښتیا دی دې پروسې سره دې سره د همکاري وکړي، او که دروغ دی نو ولې یو وکیل د پارلمان تر دې حده پورې مخته لاړ شي چې هغه خلکو ته او د افغانستان ټول ولس ته دومره دروغ وایي، نړیوال ته دومره دروغ وایي؟ او دا خو د دولت وظیفه دی، د امنیتي قوتونو وظیفه دی چې دا سپیناوی دې وکړي هر څومره زر چې کیږي، ځکه دغه اوس د خلکو دپاره تقریبا یو سوال دی.
بله، مهمه مسله ده. محترمه سلطانی، تاسو په دې ارتباط سوال غواړئ؟
ما خود جواب به گفتهای که آقای مولوی ارسال رحمانی میگن باید بگویم که ای که این وظیفه ما این نیست که دعای هر کسا سرش غور بکنیم، پس هم شورای علی صلح برچی جور کرین؟ این سوال جواب بدن، برچی جور کرین؟ برچی خودن مردم فرید میکن؟ برچی مردم هر روز مردم در کشتن میکن؟
محترم سلطانی، بله بله محترم سلطانی، من یک سوال در ذهنم گشتم، اینجا یادم نره، بگویم ویست که
اجازه بدین که ما یک گپ خوره بگویم بر دوستان خود بر مردم افغانستان. این گپ مثلا بر از ما نه بلکه بر مردم افغانستان است. شما وقتی که من حیث یک افغان، یک افغانی که از شخصیت حقیقی و حقوقی برخوردار هستم، عقل کامل، یک آدم عاقله بالغه رشیده با حفظ تمام امتیازات حقیقی و حقوقی خود این مطلب را بیان میکنم و از طرف ملا محمد عمر براتون مکتوب میارم برای حکومت افغانستان. من میخوام میره بگویم که چرا شما در صورتی که صلح امین در دروازه خود افغانستان است، در کی هر روز پیش هندوستان و پاکستان و قزاقستان و منظم کجا و کجا سرتم خم میکنین؟ چرا بازم مسئله افغانستان به دست دیگر را میتین؟ چرا میخواین ما رو مدیون احسان این مملکت ها و استخبارات شکنین که بالاخره باز در صلح ما مینا دست داشته باشه و وقتی که صلح آمد باز بار از مایت در مدیون احسان از اینا باشیم که دست مداخله از اینا تا ابد در امورات مملکتی ما باز باشه؟ ببینیم این گفت یک افغان است، یک زن است، به میخاطر شما این را بهش توجه نمیتین و گفت دیگر که دوست دیگه ما میگن آقای اطمر اونا درست میگن. اگر ما دروغ میگم ببینیم، اگر ما این گفت دروغ میگم، شما بینید یک گفت بسیار بزرگ است، یک گفت خود نیست، یک گفت است که 10 سال است چل پینجام مملکت در افغانستان دنبال ازمی میگرده. اگر ما دروغ میگم، ما قبلا هم گفتیم که ما حاضر هستم، آماده هستم که نه تنها خودم بلکه اولادم در دار ایزان شود در دمنه آم. و اگر کسای دیگر دروغ میگن و ما این رو بزرگترین وقت ثابت خواهد کردم که اگر حامد کرزایی که رئیس جمهور افغانستان از دروغ میگن و هر اگر کسایی که در شورای عالی صلح شیشتن و تیکه صلح زدن اینا دروغ میگن، یا اگر جامعه جهانی که اینجا است اونا به مردم افغانستان دروغ میگن، ما از محاکم بین المللی ایران خواستم، ایران ثبوت خواست کردم و ایران خواستم که اگر ما دروغ میگم ما را به دار ایزان کنید، اگر این سه طرف دروغ میگه اینا را به دار ایزان کنید و هر کسی که ادعای نادرست میگه به زودترین فرصت ایست میشه و به زودترین فرصت ما خواستار محکمه اینمی افرادی که مردم افغانستان خون مردم افغانستان میرزنن و ندای دروغین صلح سر میکن، ما محکمه از اینا رو خواستار خواهد شدیم.
بله امی، سوال پیشتره که گفتم تره کنم، یک حادثه چند وقت پیش اتفاق افتاد که یک نفر آمده بود که به نمایندگی از طالبا گپ میزد، از امریکا سالیان سال پیسه گرفته بود و باز آخر او نفر از طرف طالب نبرآمد. حالا ما همی موضوع اگر کسی آمده باشه به عنوان مثلا حال امروز جراحی پلاستیکی دیگه پا و ویگه پا بسیار زیاد پیشرفته شده، هر کس قوارش هم میتونن بسازن، اگر اینطور یک چیز خو نیست که اگر یک نفر دیگه آمده باشه صاحب کرد به عوض مولوی مولا
صاحب؟ ببینید قبلا ما این بارها گفتیم کم گفت زدیم. اولا امضایی که ملا عمر کرده در حضور ما کرده، دوم اینی که روی از کاغذ اگر دل کس مثل از مراجعه ما به حکومت مثل مراجعه از ما همسایه به ملا نصرالدین وریش لخواه گفتن ما چی بسید دل تا بسید که ماست مایه کردیم، گفتن در دل خو ماست مایه نمیدیم که دیدار اگر بانه هست این نمیست در کاغذ به مکتوبی که ما برای آقای کرزایی داده بودیم، بس نخورده برای آقای کرزایی داده بودیم، آقای کرزایی باید رو میداد در کرمینال تکنیک برای یک جایی یا شورای عالی صلح آقای حسن رحمانی به کدام چی تکنیکی مثلا مهارت تکنیکی او را رفت میکنن که این موضوع جعلی است؟ ببینید نشان انگشت از او آدم در روی از کاغذ بوده، از طریق های مختلف شما میتونستین دیره چی کنین ثابت کنین و حتی ای که ما برای آقای کرزایی ملاقات روبروی آقای ملا عمر پیشنهاد کرده بودیم ولی متاسفانه با او هم اعتنایی نکردن. حالا شما ببینید اگر من میگم مر میگه اگر مر کس میگه فیلم در خوب باست فیلم آوردم امروز که امروز که امروز جانیز باست فیلم هم میگه نیرم در کمپیوتر جور کرد، اگر نوار صوتی ها بیارم یا عکس بیارم میگه در فوتوشاپ جور کرد. حالا خب ما بارها همینه گفتیم که شما یک زمانت خط بتین که او آدم زندگیش در امان باشه و نمو آدم ما خودش هم داریم اینجا بیایه بیشینه او از بازهر نو تست تی بی و
مولی سبت رو مکرد تشکر محترم سلطانی. مولی سب دوی خواهی چه وی طول شن موسق دی یا تا دا گوتی نشان و دا مسائلم دی نو پدی که چه دلیل ویل موجود دی ضرورت چه دی دلائل سب
سکه داش خبر ویزی دیگه موجود دی پارا تاسی دا پروگرام جوړ کړی دی، ممکن نه وای راغلی. دا موضوع د افغانانو دپاره توهین ده او بده خبر ده، تورو سپینه سره کو همات ویایی بلت ویایی زیاما ده موضوع که باکن لابغانان و سرغمی نوده ده دو کسو پومند که ده افغانستان ده لسو کالو ده جنگ یا ده طالبان ده حکومت لنگه دو موضوع دم را ورانه ده چه کرزای صاحب و عمری خپل مند که دوی دواره پیسله که درینگورتو بی که هما کهی ده نمحقوله.